محل دیگر در نزدیک ساحه انفجار پس از آن مورد بازرسی قرار دارد که رسانه های محلی گزارش دادند که یک وسیله انفجاری احتمالی یافت شده است. و انتخابات پارلمانی روسیه یا استیت دوما برای احراز 450 کرسی پارلمان در شرق دور آغاز شده است. به نظر می رسد آنیده از احزاب نفوذشان را در ولسی جرگه بار دیگر حفظ خواهند کرد که از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حمایت می کنند. انتظار می رود که حزب روسیه متحد و سه حزب متحد آن پیشتازیشان را در دوما حفظ نمایند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت، سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو، د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د یادې موضوع په اړه، البته موږ خبرونه ځنګړې شوې نن ځان وژنې مخنیوي ته. د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د خبرونه هم همدغه موضوع ته ځنګړې شوې. د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډاکټر صاحب مصباح موږ ته مهم معلومات یې راکړل، او د خبرونې په دویمه برخه کې به هم د ځان وژنې د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب مصباح معلومات راکړي. ډاکټر صاحب مصباح، لومړی خو د اولې برخې کومه پوښتنه چې پاتې وه د خوشخوی صاحب، نو راځو هغه برخې ته. بیا به راځو نو د ځان وژنې مخنیوي ته چې څنګه کولای شو چې له ځان وژنې مخنیوی وکړو.
مخکې ورور چې کومه پوښتنه وکړه، یو څه ممکن چې د هغې په اړه باندې ورته یو څه معلومات رسیدلي وي. بعضې مشکلات چې هغه د وارث او یا نورې خبرې هغه وکړي، یا هغه مشکلات چې عموماً په جامعه کې رامنځته کیږي په خپله د ټولنې د خلکو د وجې نه، یا دغه اجتماعي مشکلاتو په وجه باندې شخص ته مشکل پیدا کیږي، دلته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په خپله ټولنه باید رامخ کې شي او د هغه مشکلاتو د لمنځه وړلو لپاره ګام پورته کړي. یعنی همیشه نشي کولای چې یو شخص د هغه مشکلاتو څخه د خلاصي په خاطر باندې ځان نورمال وساتي او چې په صحت باندې برابر وي. د ټولنې خلک، هلته مشران، مخور خلک باید دغه فیصله وکړي هغه چې حق وي حق باید حقدار ته وسپارل شي. هر کله چې تعادل د یوې ټولنې د منځ ځي، غیر د رواني مشکلاتو نه نور په سلګونو مشکلات رامنځته کیږي. چې دغه تعادل لپاره ما مخکې خبر وکړل چې ټولنه د باید دغه د مشکلاتو د منځ وړلو لپاره کار وکړي. وروسته بیا مونږ که دغه په هکله باندې خبرې وکړو، د سوسایډ یا د ځان وژنې د مخنیوي په هکله باندې، په هغې کې هم دغه ورور مطمئن کیږي چې په کوم قسم باندې د دغه مشکلاتو څخه مونږ مخنیوي کوي شو، او څنګه کوي شو چې بدون د دوا د خوړلو څخه نورې کمې لارې چارې دي چې مونږ کولی شو خپل مشکلات ور باندې رفع کړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. رزو اوریزون کو تزو چې غوی هم ډیر زیات په لیکه کې منتظر پاتې دي. یو ورور وحید پونم له پروان نه په لیکه کې دی، د پښتنو خلک میره باندې کوي.
باید سلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، میره باندې.
پښتنو مې ډاکټر صاحب نه دا کڅوګه په دغه ډیپریشن باندې چې مسلسل ډول تقریبا 15 کال شپه کال په دغه ناروغي اخته یې لایم چې دی ولې دا پدې کې دوام وکړي. پر مثال د دې تداوی لپاره کوم خاص لار شته؟ یعنی د څه باید وکړي؟ د تداوی لار شته که نشته؟ ده
حتماً ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ډیپریشن مخکې هم ور باندې مونږ زیاتې خبرې وکړي چې دا یو روحي ناروغي ده او د ټولو روحي ناروغیو په سر کې قرار لري. ډیره زیاته فیصدي، تقریبا 19% تشکیلوي د ټولو ناروغیو. تداوی د دې ناروغۍ هم کله کله مشکل شي، لکه څنګه چې تاسو ویل چې 15 کال کېږي چې تر اوسه پورې ډیپریشن دوام کوي. دلته څو خبرې باید مونږ په نظر کې ونیسو. اوله خبره دا ده چې تداوی چې ناروغ کوي، یا که تاسو دغه تداوی کړي په درست شکل باندې تداوی کړي ده که نه، ډاکټر عموما توصیه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې باید دغه دوا په مسلسل ډول باندې استعمال شي. د دوه هفتو نه که تر څلورو هفتو پورې تداوی جواب ورنکی، ډاکټر باید تاسو ته دوا بدل کړي. د دې ترڅنګ دوهمه خبره دا ده چې باید تاسو یو روانشناس سره چې هغه تاسو ته مشوره درکړي، هغه افکار چې تاسو یې لرئ، هغه تشویشونه او هغه منفي افکار چې تاسو یې لرئ، په هغې په اړه باندې باید در سره خبره وکړي، هغه باید راکم شي. که بیا هم تاثیر ونه شو، هم دوا تاثیر ونه کړه، ورسره د روانشناس مشورو هم فایده ونه لرله، دوهم قدم کې باید دوا قوي شي. هغه دوا چې تاسو اغستله د هغې سره باید یو قلم دوه قلمه دوا نور اضافه شي. هغې ته هم تر هغه معمول یا معلوم وخته پورې باید تاسو ادامه ورکړئ، خو ورسره به روان درمانی یا د روانشناس سره مشوره د شروع وي. په یوازې شکل باندې دوانه ورسره مشوره او هم فامیلی حمایت تر ټولو ډیره زیاته مهمه ده. په فامیل کې باید ونه ویل شي چې ته نه جوړیږي یا تر څو به ته مریضي. سړی باید همیشه ځان ته ونه ګوري چې زه ولې نه جوړیږم. که بیا په دریم قدم کې دغه دوا ناکامه شوله، نو په څلورم قدم کې بیا موږ ورته ای سی ټي وایو، په عامه اصطلاح باندې چې عام خلک یې د شارټ په هیز باندې پیژني چې خپل مریض ته شارټونه ورکړل، نو هغه بیا اخري مرحله ده. باید ناروغ ته شارټونه ورکړل شي یا موږ چې ورته د برقي شاک په واسطه باندې تداوی وایو چې په مریض یو څو جټکې رامنځته کیږي. دا عموما خپلې مرحلې لري، یعنی اته دفې شپږ دفې باید ناروغ ته دغه شاک ورکړل شي. نو ما وویل شي په څلور مرحلو کې باید تداوی شو، خو ورسره کورنۍ حمایت یا ډیر زیات مهم دی، او همدارنګه روان درمانی او د روانشناس دخوا خبرې ډیر زیات مهمې دي چې ورسره وشي.
مننه. روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورې زابل نه بل اوریدونکي مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولري خبرونه زنګړې شوې ځان وژنې ته.
مننه خوري پوښتنه خو ځان وژنې د څنګه نه لرم، که څه هم زما وزه مخه دي اسلام له نگاه څخه حرام ده. د ډاکټر صاحب د خپل معلومات سره په اړه چې څه یې څرګندې مې دي په اړه چې څنګه له راځه صاحب خو کوم د تدا مشکلات سره مو مخامخ یو هغه د خبره ده. د تفا افغانستان کې د غزراتي ولایت کې له څنګه وزات دا مو ډیر داسې د کیمیاوي مواد پر شیندو، زهري مواد پر مواد پر د نیوجات باندې شیندو. بعضی شان داخلی دغت بغیر لپریمزل و یخوری استعمالوی حیوانات و تاغه محصولات را چوی داغ دیل میدی پا بارا کسیون و تاثیرات لری کم کم مرزون و پیدا شوی او دی حیوانات و لفارخ و هم ضرره دی میدی داغ پا بارا کسی ما کتاب را چوی او دیل سی پا کتاب که یونانی سی پا کتاب که ما اولی دی خوزا سهار وقتی پا بچ خل سری و بچ خل پر تسخوا دا هم دی میدی لفار دی زه په اړه کې څه معلومات درته راځم چې موږ د صحای ژوند کوو د صحه ته آزاد یو دا چې بس ډېر شکو ډېر مهرباني به موږ
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو د دوی پوښتنه مو وخصله که کومه مشوره ولرې مهرباني وکړئ
مشوره به زما دوی ته دای توصیه بدای غیر ته دینه چې کما میوا یا څه شي چې مونږ غواړو د بازار څخه راوړو یا د باغ څخه راوړو دغه څخه استفاده وکړو بدون د دې چې پاغه باندې کیمیاوي مواد وهل شوی یا چول شوی یا نه. ډیره زیاته مهمه ده چې هغه یو ځل اومینځل شي په صفا او پاکو اوبو سره. که چیرته مونږ سبزي او نور شیان غواړو استفاده وکړو، خصوصا کاغه په خام شکل باندې مونږ غواړو چې دغه څخه استفاده وکړو، ډیره مهمه خبره دا ده چې هغه تر لس پنځه لس دقو پورې مخکې د استعمال څخه یا مخکې د استفادې څخه په اوبو کې واچول شي او په اوبو کې مالګه یا پټاس هم ورسره موجود وي. دا د دې سبب کیږي هغه میکروبونه چې په دغه میوې کې یا د میوې د پاسه یا هم په دې سبزی کې موجود دي هغه کولی شي د منځه ویسي. نو دا مختلف امراض رامنځته کوي، مثلا اسهالات ډیر شدید شکل باندې رامنځته کولی شي په ډیره زیات اندازه باندې چې کچیر ته سیرم او مایاتو ته په درست شکل باندې لاسرسی پیدا نشي یا څوک ونه لري، خصوصا په اطرافي مناطقو کې کولی شي چې حتی د مرګ سبب شي، خصوصا په ماشومانو کې په اطفالو کې. همدارنګه دا د امیب د جارډیا سبب کېدای شي چې مختلف قسم میکروبونه دي د هضمي سیستم، او یا دا هم کېدل شي یو څړې په پټ شکل باندې یو میکروب لري په معده کې په ګیډه کې مشکلات ولري. نو همدغه چټل او دغه ملوث میوې دانی کول شي چې د هغې د تجدیدېدو او د زیاتېدو سبب شي. نو مهمه خبره دا ده چې د هر شی چې موږ غواړو استفاده وکړو د هغې څخه یو ځلې پاک ومینځل شي، هغه صحیح شي. که غواړو چې په خام شکل باندې سبزی نور شیان استفاده وکړو، نو په مالګې یا پټاس کې باید هغه تر پنځه شل دقو پورې باید واچول شي چې مشکلات د منځه لاړ شي، میکروبونه د منځه لاړ شي، کولی شو دغې څخه استفاده وکړو.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خاکسر له پروان نه مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بلې بلکې خاکسر نو درهم له کوم اټس ته ډاکټر صاحب ته
سمه ده. دغه پوښتنې ډاکټر صاحب ولیکلې او تاسو ته به معلومات درکړي، مننه کوو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
لومړۍ پوښتنه چې ورو ورو کړه، د ډېر خوب کول، ډېر خوب کول په هیڅ لحاظ باندې صحت ته ګټه نه کوي، البته چې د نورمال اندازې نه زیات شي. د دې لپاره چې پوه شو چې ډیر خوب کول ولې، دلیل د دې خبرې څه دی؟ ځینې رواني مشکلات شته، مثلا مونږ مخکې په خبره وکړه افسردګي، په دې کې شخص ته ډیر خوب ورزي. د دې هم امکان شته چې د خوب کم شي، ولی اکثره وخت کې خوب زیاتېږي، دته یو قسم سستی، تنبلی، لټي پیدا کیږي. دغه تنبلی او سستی په وجه باندې د وزن زیاتېږي، د روابط بیرون د خلکو سره کمیږي، دغه ورو ورو د روان نور هم د خرابۍ خواته بوزي. د ده په صحت باندې تاثیرات کوي، کله چې د وزن زیاتېږي ورسره د وینې غوړ زیاتېږي، فشار زیاتېږي. په همدې دلیل باندې نو زیات خوب د زیاتو مشکلاتو سره ملګری وي. بیا هم زه دا خبره کوم چې د نارمل حد نه زیات خوب، عموما مونږ وایو چې تر شپږ ساعتو پورې نارمل خوب کفایت کوي، د یو نارمل انسان دپاره، یو چې جوړ انساني په څلېرش ساعتو کې. بل خبره دوی د خوبونه د لیدلو په حق لبانې وکړه. خوبونه لیدل د څو مشکلاتو سره تړلی وي. یو په خپل باندې د خوب مشکلات دي چې هغه کې مونږ ورته وایو د خوب د ویر اختلالات، چې په خوب کې سړی ډاریږي. نو یو د خوب مشکلات شو. بل مشکلات ممکن سړی استراب ولري، په کور کې مشکل ولري، کور کې د مور پلار سره روابط خراب وي، مور پلار ډیر زیات په قهر کیږي، نو د هغوی اولادونه یا په خوب کې خبرې کوي یا په خوب کې چغې وهي، ډاریږي. دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا چې د کور ماحول ډیر باید برابر شي، د قهر او عصبانیت نه باید جلوګیری وشي، بې ځایه جنجالونه په کور کې ونه شي. په ماشوم کې وي او یا هم غټ وي، هغه باندې اضافي بوج او فشار راوړل هم د هغې څخه هم باید مخنیوی وشي. دغه ټولو مشکلاتو یا دغه ټولو مشکلاتو د حل باوجود که بیا هم شخص ته مشکل موجود وي او په خوب کې ډاریږي، نو ښه خبره داده چې د یو رواني ډاکټر سره مشوره وشي او مناسبه دوا ورکړل شي، تر څو دغه ویرونکي او یا ډارونکي خوبونه د منځه لاړ شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مسبا د خبرونې وروستۍ برخه هم دا غواړو چې د ځان وژنې د مخنیوي په اړه هم تاسو معلومات ورکړئ، تاسو د عواملو په اړه خبرې وکړئ مخکې او نښو نښانو په اړه. که یو څوک د داسې یو حالت سره مخ کیږي، لومړی باید څه وکړي؟ ډاکټر ته مراجعه وکړي که نه؟ هغه لومړني مسایل دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي.
زه بیا هم د خپلو خبرو په تعقیب وایم چې په ټول طبابت کې بدبختانه په افغانستان کې یوازنی مسلک یا یوازنی بخش چې دی هغه رواني روغتیا ده، چې هغې ته ډېره کمه توجه شوې ده تر اوسه پورې. خلک مختلف نظرونه لري د رواني ډاکټر، د رواني شفاخانې او د رواني دوا په اړه باندې، همچنان د رواني مریض په اړه باندې. ځینې انګیرنې او غلط افکار داسې دي چې هر هغه څوک چې په رواني مشکل باندې اخته شي هغه نه جوړیږي. دا کاملا غلط او نادرسته خبره ده. ځینې مرضونه په رواني کې شته دی چې هغه ممکن په مکمل شکل باندې بهبودی حاصل نه کړي، خو ورسره د داخلي هم بعضې مرضونه دي لکه د زړه ناروغۍ، فشار، چې هغه هم په مکمل ډول باندې نه ښه کیږي. نو که یو څوک دې ته ګوته نیسي چې رواني مریض یو ځلې رواني مشکل پیدا کړي بیا نه ښه کیږي، نو ځینې نور په اړخ کې نور مشکلات هم شته. بعضې غلط نظریات چې خلکو په منځ کې عموما ډېر زیات عام دي، یو دا خبره ده چې وایي چې څوک وایي چې زه ځان وژنم او په خوله باندې دا خبره کوي نو هغه ځان نه وژني، دا غلطه خبره ده. همیشه هغه ناروغان چې غواړي خپل ځان د منځه ویسي، هغوی هغه خپل افکار په خوله باندې راوړي، د خبرو په واسطه باندې یو چا ته حتما هغه خپل نظر وړاندې کوي، هغوی حتما دا خبره کوي چې زه نه غواړم ژوند وکړم، کاشکې زه ژوندی نه وي، د خدای په امان ممکن زه او تا آینده کې ونه شو لیدلې. نو دا په ثبوت رسیدلې خبره ده چې دغه اشخاصو بیا وروسته ځان وژنه کړې ده. نو دا نظر چې مونږ عموما لرو چې، یا نور خلک چې عموما لري، وایي چې که څوک په خوله باندې یوه خبره کوي نو عموما هغه نشي کېدلی، یا هم رواني ناروغ سره هیڅ نه کومک نشي کېده یا دا چې یو څوک غواړي ځان ووژني هغه هیڅوک مخنیوی د هغې نه نشي کوي. نو تر ټولو هر څه مهمه خبره دا ده چې رواني ناروغ باید وپیژندلی شي. هغه څوک چې ځان وژني د 90 نه تر 95% پورې هغوی رواني مشکلات لري. په دې کې تر ټولو نه زیاته مهمه خبره او یا ډېر زیات مهم چې 50 نه 80% پورې هغه پکې شامل دی هغه مونږ وایو افسردګي یا ډپریشن دی. په افغانستان کې دا اوس وخت کې تقریبا تر 80% خلک کونسلنګ ته ضرورت لري، مشوردهي ته ضرورت لري. هغه باید روانشناس ته لاړ شي، د هغه سره خبرې وشي. د 30 نه تر 40% خلک داسې دي چې هغه باید رواني دوا واخلي. بې ځایه قهر، عصبانیت، کم حوصلګي، تشویشونه، دا ټولې خبرې باید کنټرول شي. خو دې دپاره چې په کم شکل باندې اوس دا مونږ کنټرولوي شو، درې خبرونه زه غواړم چې یادونه وکم. اول دا ده چې شخص چې په رواني مشکل باندې اخته دی او یا د خودکشۍ افکار لري څه وکړي، د هغې دپاره ټولنه باید څه وکړي او په ملي سطحه باندې کم مشکلات دي او څنګه باید حل شي. نو لومړی د شخص پورې چې کم مربوط دغه دي پوینټونه دي یا نقاط دي چې باید هغه نفر یې تعقیب کړي، لومړی خبره دا ده چې خپل افکار په درست شکل باندې پر مخ بوزي. هغه چې دی منفي افکار لري باید هغې ته هیڅ توجه ونه کړي. حد اقل نیم ساعت بیرون ووزي آزاد هوا ته، خپل ورزش وکړي، هر ورځ خپل افکار د یو چا سره شریک کړي، د داسې یو نفر سره چې د ده رازدار وي، په دې زړه خوږیږي او د ته صحیح مشوره ورکوي. په خپل کور کې باید اسلحه، چاړه، چاقو، دا شیان باید ونه ساتي. دا باید لري کړي، دې لپاره چې د ده فکر ورته ونه وړي او مشکل خدای نخواسته پیدا نشي. شخص باید د تجرید او یوازیوالي نه په مکمل ډول ځان وساتي او هیڅ وخت کوشش ونه کړي چې یوازې په نورمال شکل درسته غذا وخوري او په نورمال شکل باندې خپل خوب وکړي. دا هغه څه دي چې د شخص پورې مربوط دي. هغه څه چې اوس د ټولنې پورې مربوط دي، د فامیل پورې مربوط دي، فامیلي حمایه ډېره ضرور ده. فامیلي حمایه ډېره زیاته ضرور ده. باید په کورنۍ کې هغه په مکمل ډول باندې ډاکټر ته وښودل شي. که کم افکار د ده په غیر نورمال شکل باندې لیدل کېږي، باید د ډاکټر سره مشوره وشي. همدارنګه کورنۍ شخړې او جنجالونه نه باید مخنیوی وشي او په مکمل ډول باندې ناروغ حمایه شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی به هم واخلو، ذوالفقار له وردګ نه په لیکه کې دی، د منتظر هم پاتې شو موږ سره. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري. ذوالفقار خان ساسی غاګاورو، مهرباني
وکړئ.
ډېره زیاته مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني
ډاکټر صاحب، ته سلامونه وایم. یو څه پوښتنه لرم. لومړی پوښتنه دا ده چې زه خپل یو د عصبي تکلیف ورته پیدا و، د اخر کې کومه دوا چې وه د دې په جریان کښې ما ته یو تنګوالی پیدا شو، نو ما د ځان وژلې هڅه کوله. دوه تنګوالي علتونه د ډاکټر صاحب په لنډه ټک کښې څه وو؟ د دې مخنیوي علتونه. او یو بله پوښتنه دا ده چې ځینې وخت کوم د ماشومتوب نه تر ځوانۍ پورې د ټولنې نه لرې پاتې کېږي، د ده یوازېوالي احساس کوي، نو دا مې وه چې ګرخني پیدا کېږي. نو آیا دا ډاکټر صاحب د جرأت ځوانۍ کښې هم زیاتېږي او طب هم زیاتېږي؟ او بل ډاکټر صاحب نه یو پوښتنه کوم چې دا د ځینې قوي شیان سړی نه شي خوړل، لکه شاته وله او کوچه او داسې نور شیان سړی نه شي خوړل لکه معده باندې، نو د وجود د قوت دپاره یوه مشوره اورم چې وجود د قوت دپاره به څه وکړي چې دا شیان وخوري تر څو د ځینو ناروغیو نه هم بچ پاتې شي؟
تا مخکې وویل وروره چې عصبي تکلیف مې لرل، څه تشخیص یې معلوم و؟ څه شی و؟
اړیکه پرې شوه، فکر کوم.
ښه، د ورور خبره وکړه. ویل چې عصبي تکلیف مې لره او چې دوا مې خوړله، نو د خودکشۍ افکار مې زیاتېدل. بعضې دواګانې داسې دي، ډېرې کمې دواګانې، چې که یو څوک افسردګي ولري یا بل هم کم رواني مشکل ولري، د هغې دپاره باید یو متخصص ډاکټر دوا ورکړي، نه هر ډاکټر. عموماً اوس قاعده داسې ده یا مشکل په دې وطن کې دغه دی چې یو مریض هر ډاکټر ته ورشي، هغه د خپلې خوښې دوا ورکوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې رواني مریض همیشه باید رواني متخصص ته لاړ شي. بل کوم چې بخش یې نه وي، ضرور نه ده چې هغه ته لاړ شي او خپل مشکلات ورته بیان کړي. تاسو د زړتنګي په اړه باندې خبره وکړه، ل زړتنګي په زیات اندازه باندې دلایل لري. زه دلته دوه عمده دلیلونه وایم. یو دلیل هغه دی چې داخل د وجود دی، یو دلیل هغه دی چې بیرون د وجود دی. هغه چې بیرون د وجود نه وي هغه 50% برخه تشکیلوي، 15% باقی ماینده چې دی هغه داخلي مشکلات دي. داخلي مشکلات مثلا په وجود کې د بعضي هارمونونو د بعضي موادو کمیدل زیاتېدل، همدارنګه ارسي فاکتورونه په کورنۍ کې د رواني مشکلاتو د تاریخچه موجودیت، دا ټول داخلي دي. ولی بیرونی غریبي، بیکاری، اقتصادي مشکلات، جنگونه، د خلکو سره د روابطو خرابوالی، دا ټول هغه مشکلات دي چې شخص ته رواني مشکلات، زړه تنګي او دغه تشویشونه وغیره نور پیدا کولی شي. د یوازیوالي احساس چې تاسو ویل چې د ماشومتوب نه موجود دی، نو دا په رواني کې مهمه ده چې د هماغه ماشومتوب نه راوسپړلی شي. مور پلار دا پلان لري چې زموږ ماشوم پیدا شي که نه. کله چې ماشوم پیدا کیږي، دا په کور کې پیدا کیږي که په شفاخانه کې پیدا کیږي، د د تربیت په کم ډول باندې شوی، د مور شودې په درست شکل باندې خوړلې دي که نه، مور په عاطفي لحاظ د ده سره مینه لرله که نه لرله. د دې نه علاوه د مور او د خاوند ترمنځ روابط څنګه وو، دا روابط دا ډیره مهمه خبره ده. د ماشوموالي نه باید په مکمل ډول باندې دا راوسپړلې شي، سکرین شي. کله په کور کې که مشکلات ډیر زیاتې، شخړې او جنګونه وي، دغه ماشوم نشي کولی چې په آینده کې تصمیم ونیسي. د ده اعتماد به نفس ډیر زیات کمزوري او تر اخره پورې دته ډار او استراب موجود او نشي کولی چې په یو جامعه کې مخکې لاړ شي او په درست شکل باندې خپل کارونه سرته ورسوي. زه بیا هم چون وخت کم پاتې دی، اخري کې بیا ویم چې هغه په ملي سطحه باندې مهمه خبره ده چې صحیح کارکوونکو ته ټرینینګونه ورکړل شي په درست شکل باندې. میډیا رول پکې ډیر زیات مهم دی، د پوسټرونو، بروشرو او د فلمونو د لارې نه حتی مونږ کولی شو چې سوسایډ په درست شکل باندې مخنیوی وکړو. په مکتبونو کې ټریننګ ورکو مولایانو ته، مور پلار ته، استادانو ته. په دې شکل باندې مونږ کولی شو چې رواني مشکل وپیژنو او وروسته د هغې نه مونږ د هغې د حل لارې چارې ولټو.
یوه نړۍ مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې وه ځان وژنې ته.